ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ و دا جگره رادلون که ورزو که دوام عمومی اون خی افغانستان تا دکدوال ده جوپو خوزیدو شهیدان و اوسو چلی بعد مرغ افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک شوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود شوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلو میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اسرائیلو تیر شپه پر ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړی دي او د اسرائیلو صدر اعظم ویلي دي تر هغه به دا بریدونه دوام پیدا کړي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدیدونه نوي خنثی شوي. د ایران د پوځي مشرتابه لویه برخه په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. لاغې ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو جګپوړی مشر عمومي قمندان حسین سلامی، ځمکنی قمندان او همدارنګه ګڼ نور چارواکي وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د مشر اسماعیل خانی په ارتباط لا تر اوسه څرګندونې او راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د هغه په اړه هیڅ رپورټ نشته چې ژوندی دی که وژل شوی دی. د ایران رهبر علی خامنهای بیا د سخت انتقام خبره کړې ده. د په ایران باندې او د ایران په ګڼو تاسیساتو باندې د اسرائیلو د برید په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له کارپو ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی سره مرکه کړې ده.
اسرائیلو ولی یو ناڅاپي برید وکړ او وایي چې دا برید واردمه خدای په ایران
عام خلق نو خبر نو زیادی علا مسئله ده، اما ده برید خبره خود ده شل کالو ده رفاده خواهد آوان او ده برید ده دیر وقت نه اخبال اسرائیل و وقتل چی او طرف افده ابریدو که بشه ده پاره ده امریکا متحده علا ده دی معنی گرزیده و امریکا متحده را کوشش تر آخیر حده بوری که او چی مسائل ده خبتر و دمیز لالاری ده حل و فصل کلیشی. اما ایران فقط وخت ضایع کېدو لپاره یا د وخت د اخیستلو لپاره د دې نه کار اخیسته او هغه څه چې باید ترسره شوي وی ترسره نه کړل، بلکې دغه څو مذاکرات چې وشو کوم تقریبا ډېر بې نتیجې وو، ځکه چې ډېر هغه څه وو چې دوی غوښتل چې مذاکراتو کې امریکا او نړۍ بوخته کړي او دوی هماغه خپلو اهدافو ته لاسرسی ورسوي. دا هغه څه وو چې د اسرائیلو یې ورته زړه تنګ کړ. یو بل د اسرائیلو خپل داخلي مشکلات هم دي، ولو که په دې مسله کې په امریکا متحده ایالات تر اخره حده پورې ورسره ولاړه نه وه، اوس هم د امریکا متحده ایالات مستقیما د دې سره کوم دغه نه لرو، د تړاو نه لري په دې کې په دې برخه کې. اما د نتانیاهو مسله داخلي مسایلو په اړه باندې او د دې مذاکراتو نه د نهیلۍ په اساس باندې او ټوله منطقه هم د ایران د هغه څه نه چې په دې منطقې عباسي جګړې مخ وړاندې ویلې ټول ترې تنګ شوي وو. اوس که تاسو ورته ګورئ د ایران
ډاکټر صاحب،
هیڅوک ورسره کوم خواخوږی نه خي.
ډاکټر صاحب د دغه برید نه تقریبا څو ساعته مخکې ولسمشر ترامپ سپینه مړی کې وویل چې د برید احتمال شته او خودی ترجیح ورکوي چې ایران سره مسائل له ډیپلوماټیک لارې حل کړي او دای هم ویلی چې وګوره به دا غني چې ترڅو چې فرصت وي توافق ته د رسیدو لپاره کار تر واخیستل سي او اسرائیل لاس پکار نه سي چې خبر اورانه نشي. نو ځکه ویل کیږي چې برید دی ناڅاپي وو ډیرو ته د توقع نه خارجو.
تقریبا تحرکات په منطقه کې بالکل واضح او حتی ایران هم پر دې باندې پوهېده چې دغه نن سبا کې دا مسله ترسره کېږي او دوه نورې نقطې هم دا وې چې یو د دوی هغه څه و چې رښتیا هم ترامپ یا د امریکا متحده نه غوښتل چې په دغه شکل باندې تمام شي لکه هغوی غوښتل چې هغه څه چې په 2003 کې تقریبا د ایران په اتومي مسایلو کې مسله باندې تمام شو بیا حالت شو دوی نه غوښتل چې دغه سیناریو بیا تکرار کړی شي. اما متاسفانه چې ایران د حزب الله یې نیولې د نورو مریشو د منځه وړلو لپاره دروسته هم دی دا تقریبا دغه نکړه کوم درس دی ونه کیسه. بیا هغه تفاهمات چې په دې سیمه کې په سیمه کې لوبغاړو سره دي په دې کې هم د اوکراین موضوع ده چې امریکا متحده ایالات د سیمه ییزې نور لوبغاړي هم پکې شریک دي. دلته د منطقې نور تفاهمات به کېدی شي چې شوي وي چې دا ځکه زه وایم چې دا د یو ناڅاپي مسله نه ده او دا کوم برید چې په دقل او حجم باندې وشو دا یو مرحله یي هم نه دی. دا ډېر د مخکې نه ورته تیاری شوی دی څو مرحلو باندې وشو او روان هم دی لا تر اوسه پورې ودرېدلی.
مننه مننه ډاکټر صاحب. احتمال شته چې ایران په انتقامي برید لاس پورې کړي که دغه سه بریدونه او متقابل بریدونه وي منځنۍ ختیځ چیرته روان دی په کوم لوري؟
اگر که زه عسکري امنیتي دغه شادون کې نه یم خو چې سره په دې اوسنۍ حالات سګوري د پاکستان او د هند چې جګړه ولا لاکل یو څومې تل خو په وخت باندې وستره خنسا کړل یا یو کار خیر او ورزاوله دلته خو د دوی له خانه یو پټاک که هم نه دالو تیری نو دا سمانه ورکی چه دینا پستا ببیدا پلاتی وی چه هر سیده دی فلچ کرای کلد کلا کلا دیر طرفونه که زوم نوام دیر طرفونه دا وی چه دا ایران پخانی مثلا پا شعار و پا خود بو ولار و سنی هم پا شعار ولار دا دوی دا دوی دا دوی با نور چیر تا دا بغو سیگی چه دا دوی دا یادی فاو که ها ایراق چه دوی دوی تا پیری نازی ده اما غیرات نه ټول ده ځایل په مغلار سو کړی شو تیارې په مغلار باندې ده شوی ده پاتې ده چې شه ده چې سره یو به چې ایران به کېدی شي چې په منځنۍ ختیځ کې او څنور دغه وتی ده رد عمل وخی دا ډیره مستبعده ګڼل کیږي لکه کېدی شي چې ځینې حرکتونه وکړي دې د خاطر چې علي الاقل د خپل ملت ځان دغه کې وخی چې ولا موږ یو څه وکړل. اما یو هغه څه دي چې د ایران ملت ته او د عربي نړۍ ته او دنیا ته دا یو شی واضح شو چې دغه حمله یوازې هوایي نه وه دلته خو په ځمکني لحاظ باندې داخل کې ډېر هغه څه شوي وو چې دې ته دا تقریبا سازګاري شوی ده. یعنې دا چې په داخل کې څوک کسان دننه نه اوسېږي په دې ټولو امنیتي جهازونو کې نو دا به څه قسم تداوق
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وای له 100 میلیونو زیات افغانان په خپل واد کې د بیلابیلو لاملونو له امله خپل مینو بي ځای شوې دي. د یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښيي چې افغانستان د هغو یوادونو په کتار کې دی چې تر ټولو ډیر کورنۍ بي ځای شوې یا دریم ځای کې دي. د غیداري د هم ویل چې د مال په ټوله نړۍ کې د جګړو او تریخوالي او زورونو له امله تر 22 میلیونو زیات خلک بي ځای شوې چې د تیرې یوې لسیزې په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښيي. په افغانستان دننه د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بي ځای وی د سرپناه د نشټوالي په ګډون لګړو نورستونځو شکایت لري او د مرستو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر تازه راپور ښيي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بي ځای شوی په دلودو سره د هغې هوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډېر کورنی بي ځای شوی لري. دا راپور چې د جون په 12مه د غیداري په خپلوي پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بي ځای شوی په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بي ځای شوی په دلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بي ځای شوی په دلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بي ځای کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل شوي دي. په افغانستان کې د بیلابیلو لاملونو له امله یو شمېر بي ځای شوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیته شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله د کور د ویجاړې دوه وروسته له ګشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړي.
کارم نشته، روزګار نشته، بس خو خوشي دي فارم، او وضعیت د ټول ډیر زیات خراب دی. کورم نشته او زمنم دي ټولنم دي مکتب ته بس نزي، او د وګو مو په تکلیف هم ده، نه هر څه تکلیف، بس وختنم دا ده چې ټول ورځ کې مسره وشي.
د غشان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوری نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا چې دا لس ورځې مې کېږي، ځکه چې ما ته یو میسي دغه وشي، خو د هغې د نگاهنه زه بیا په ځان وېرېږم، واقعي چې ما ته به داسې نمبر منځګونه راغله چې مطلب ته څه کاره څه دا دغه به رانه کېږي. بس بیا په دې باندې وېرېدم او ما ته یو میسیج کړی چې مطلب تاسو مخکې یعنې مرته ته وویل دغه وویل، بس ما بیا څه ونه ویل، ځکه چې اوس بې وسه یو که نه څه وسه ورسېږي نه، بیا زه په ځان وېرېدم. تاسو ورته وویل بس خیر روان یم، دې ځای نه زه موږ ځم.
یو شمېر افغانان بیا د کورني تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه شوي دي. د خېوې ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه شوي سایمې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا راپور داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یو ان ایچ سی آر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښيي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 2 میلیونه زیات شوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله دوه برابره ډیر شوی دی. دا شمېر د تیر 2040 کال کې 120 میلیونه ښودل شوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2040 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمېرې له 3.1 میلیونو اوړي.
ستاسو له پیغامونو سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول که هله من يم چې جوړ او روغ یا زلمی هغه هلمند له هلمند کې جکی ولسوالی څخه ل اسلامي امارات او ل موسسات څخه مو پښتنه دا چې زموږ ولایت هلمند ولایت کې جکی ولسوالی کاریس کلی ته په دوا کال کېږي چې مرستي نجراغلی دوا کال لا زیات هم کېږي شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای دغونه وب لاندې نه لکه شکاریس شي وبې پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته ده زموږ په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سین دی زموږ بځي بلې خواته لګیږي اول باید موږ ولسوالۍ آباد سوی په دا اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او به دونه لاندې چې د لس خرواره خوراکه کېږي او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کېږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلې نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مغوښتنه ده موږ مې سي ته سره نشر کې نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم دادی رادیو کار کوم کو دم ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري د اول ستونزې دا د چې مر سړک مونږ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو زمون در سوي او بس ته پاته سوي دا نو چې ولا عالم چې څنګه ده مونږ ژاو د ګور شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نو ستونزه دا غده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړه سي تاسو ښه ډیر مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات مکمل کی کدر منو غللی زکون کو لمن دیم چې تاسو ټول بر تر غجور او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول تشرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاسو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو درنو غللی زکون کو زمر استاسو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاسو تیر ورځې لوست ملکه سرایا ترزی اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسټه ول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زمرد ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مو بلکې د دې ترڅنګ د افغان شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتل افغان مېرمنې په اړه کې معلومات چمتو کړی دي لمن دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرین نو درنو زده کوونکو مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمد شاه بابا مور او په هټه الکوزی و د خپل وخت یو پوها او هوښیار مېرمن و. د دې لپاره د یو بیاړ بس و چې نه یوازې د احمد شاه بابا روزنه یې په کوچنیوالی کړې و بلکې په لویوالی کې هم. کله چې احمد شاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمد شاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمد شاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمد شاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمد شاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل شو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه شي او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمد شاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمد شاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمد شاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمد شاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکړي لسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمد شاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمد شاه بابا سلطنت یا هم پایتخت وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمد شاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچيري تاسو دغه چارزنی پیژنې، دغه د چارزنو ساحه چې ده د احمد شاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه تر څو و دیوالونه او و خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېجل تر څو احمد شاه بابا راوغړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې ازا او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر شي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید دا یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار کې ژوند کوي، ته نسې کولای چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه قلعه چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو، نور د دې قلعه څخه بهر کوم کسان چې دي کوم افغانان چې دي کوم نور خوندې اورونه چې دي آیا ته په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساته کله چې احمد شاه بابا دا خبري واوریدل نو احمد شاه بابا ته دا یادونه وکړل وای ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونکړې او ته باید داسې انتظار ونکړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړې. ته باید مخکې له دینه چې هغوی تا ته ځان ورسي ستا تر سرحدونه راتیر سي ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه وچی د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1204 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی اناتور سدل دغه میرمنې وویل برې او ماتې د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واوریدله نو په دې باندې پوسو چې مور می کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او اوه دنې خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته لاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبر است بل چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماته سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فناسه ودی او ټول له منځ څخه تللی دی. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبر است بل نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډایم چې زما زوی احمد خان احمد خان ځان وژني خو هیڅ کله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زجدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1204 هجری کال یعنی د کندهار شهر د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې اوپات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل شهر پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1204 هجری کال کې د کندهار شهر جوړې دي نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې د اوپات شوی و. یعنی په دغه 1204 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دي کندهار په نوی بڑا او نوی ډیزاین سره جوړې دي نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهي په دوران کې د اوپات شوی ده. سرانګه چې احمد شاه بابا په 1204 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1204 او 1204 هجری کلونو ترمنځ واقع شوی. یعنی دغه نیټه چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه د کیک معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1204 هجری کال کې وفات شوی او دغه کومه جګړه چې پیښه شوی و هغه د 1204 هجری کال کې پیښه شوی و. نو د دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیچایې امکان لري. کدا سی وګونو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1215 هجری کال کې شلکلنه و او د 1208 هجری کال پر شاوخوا او پچوي وینو دی پلی تر سیجو چې اورشادی په شپته یا اویا کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلی کې دی. یعنی کچيري موږ د داس وو بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راوخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1215 کال کې پیدا شوی دی او په 1204 کال کې او پات شوی دی. نو کچې دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن شپېته کال یا هم اویا کال ژوند کړی وي او ورسره د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورته سپارل شوی دی. استاد عبدالرؤوف بینوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو پدې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونې انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونې انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګ د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي او هم چنان دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی وو. همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا اوس مرسته تاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سي ویست. د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. اوس مرسته تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. اوس مرسته تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله ده چې خسته شي بنه یې تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درسی موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ورو تاسو به افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو راو وګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دي نوې درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل سی، تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعان چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي ترڅو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکلور بیبی زینب بیبی د چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوندونکی میرویس نیکلور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و. چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم شته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې و ډیره حساسه و، ځکه میرویس خان هوتکی د ډیرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نیوازی دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپل په اولسمې میلادي پیړۍ کې په لومړنی دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان کا په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزل شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهی کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنی زینب بی بی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوباوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نشې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نښه په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یو وزنی شخصیت چې په هغه دوره کې و، هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کوله. کلتوري او ټولنیز رول. زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړني یو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینهوو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې تر څنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نشې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولې دی. پر راتلونکو نسلونو اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینه. د زینب بی بی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بی بی د مړینې اړوند ولو چې زینب بی بی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بی بی د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بی بی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کیږي، او یو محوري سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړی وو سی جیدا اوس مړه تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مړه تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. اوس هم د لوست پر تلونکو برخې ترازو په دې برخې کې درنو زده کوونکو تاسو لپاره تاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. تاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پرې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 20